از همراهیتان تشکر میکنیم. در برنامه بعدی با همکارم اسد لودین باشین. لودین صاحب بفرمایید.
دیر مننه سرور سپتا سو هم ستلی مشه. د سهار اته بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري دی کې به واورئ چې د اروپا پارلمان د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دوی ویلي چې طالبان ممکن د ښځو په برخه کې کړې ژمنې عملي نه کړي. دا وروسته راځي، خو اوس راځئ چې خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیل کړو. طالبانو یو شمیر هیوادونو ته بلنه لیږلې چې د نوي حکومت د اعلان مراسمو کې ګډون وکړي. د کابل ځینو سیمو کې بیګا لارینونه شوي او د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر دوهې ته رسیدلی. بشپړ خبرونه. په کابل کې د طالبانو ادارې د روسیې، ترکیې، چین، قطر او پاکستان دولتونو ته بلنه ورکړې چې د نوی حکومت د اعلان په مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو ویلي چې د افغان کابینې د نوی تشکیل د اعلان لپاره ټول ګامونه اخیستل شوي، خو لا هم د کابینې د اعلان د مراسمو نیټه نه ده په ډاګه شوې. تر دې مخکې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ویلي و چې دا اونۍ به حکومت اعلانېږي. د طالبانو سرچینو رویټرز ته ویلي چې د نوی دولت ریاست به د طالبانو د اوسني مرستیال او سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره وي. په عین حال کې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف پرون دوشنبه تاس خبری آژانس ته وویل چې هیواد به یوازې هغه وخت د طالبانو د حکومت په پرانستلو کې ګډون وکړي او ملاتړ به یې وکړي چې ټول شموله وي او ټول افغان قومونه پکې حضور ولري. بیګا د کابل ښار په څو سیمو کې د پاکستان پر ضد او د مقاومت د جبهې په ملاتړ لاریونونه شوي. په خواله رسنیو کې په خپرو شوو ویډیوګانو کې ګڼ شمیر خلک لیدل کیږي چې بهر راوتلي او شعارونه ورکوي. د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې ویاند علي میسم نظری بیګا ناوخته په یوه بیان کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې خلک پاڅېدلي او دا به د خلکو د مبارزې یو نوی باب وي. د کابل او ځینو نورو سیمو څخه د خلکو د شپنیو لاریونونو راپورونه وروسته له هغه ورکول کیږي چې پرون د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د طالبانو پر ضد د ملي پاڅون غوښتنه کړې ده. مسعود دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې وړمش په طالبانو د پنچیر د بشپړ کنټرول ادعا وکړه، خو د مقاومت جبهې وویل چې د دوی سنگرونه د پاکستان د هوایي ځواک لخوا بمبار شوي، خو لا هم دوی په ګڼو ستراتیژیکو سیمو کې حاکم دي. طالبانو بیا ویلي دوی پنچیر په خپل ځواک نیولی او دغلته یې د بمبار ادعاوې رد کړي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو مشر جنرال بابر افتخار هم د بی بی سي اردو څانګې ته ویلي چې دوی په دې پیښه کې لاس نه لري او دوی په افغانستان کې دا مهال د هیڅ ډلې ملاتړ نه کوي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه پر ورځ د قطر پلازمینې دوحې ته ورسېد ترڅو د افغانستان د کړکیچ په اړه خبري وکړي. قطر اوس مهال د زرګونه افغانانو کوربه دی چې د امریکا لخوا له افغانستان څخه ایستل شوی دي. امریکا له کابل خپل سفارت اوروندې چارې اوس قطر ته انتقال کړي او د همدغو افغانانو د ویزو کارونه مخته وړي چې د قطر لخوا په جوړو شوو کمپونو کې اوسېږي. متحده ایالاتونو د قطر په شمول د ټولو هغو هیوادونو ستاینه کړې چې په موقتی شکل د افغانانو لپاره د هستوګنې کمپونه برابر کړي دي. قطر له افغانستان څخه د امریکایانو او افغانانو د ایستلو په ماموریت کې کلیدي رول لوبولی دی. دا ماموریت وروسته له هغه پیل شو چې طالبانو د اګست په 15مه په کابل ولکه ټینګه کړه. طالبان وایي د نوی حکومت د کار تر پایل او د هوایی ډګر تر بیا فعالېدو پورې چاته له افغانستانه د وتلو اجازه نه ورکوي. په دې ډله کې ان هغه کسان هم شامل دي چې قانوني اسناد لري. له دې مخکې د امریکا د استازو جرګې یو غړي ویلي و چې د بلخ له هوایی ډګره د افغانانو او امریکایانو د وتلو مخه نیول شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون د بلخ د هوایی ډګر د قضیې په تړاو ازادي راډیو ته وویل:
ما نمیگذاریم کسی از راه غیر قانونی
موږ نه پریږدو چې هغوی له ناقانونه یا خپل سرو لارو او بې اسناده بهر لاړ شي. په دې خاطر باید موږ صبر وکړو چې وزارتخانې خپل کارونه پیل کړي او د هوایي ډګر دخولي او خروجي تنظیم شي، وروسته به اجازه ورکړل شي. دا یې علت دی.
اخو رویټرز د امریکا د بهرنی چارو وزارت دیو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې هغوی په دې توانیدلی چې څلور امریکایان له افغانستان وو باسي خو جزئیات نه دی ورکړي. امریکا د اگست نیمایي تر وروستیو پورې څه باندې یو لکو څلور ویزره کسان له افغانستان و ایستل. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ د چین لخوا د اټومي وسلو د چټک خپرېدو په اړه د بیجنګ له نرونټیا شکایت کړی. ظاهرا له دې شکایت د ده هڅه دا ده چې د چین مشرتابه وهڅوي څو د وسلو د کنټرول نړیوالو مذاکرو ته کینی. د دوشنبې په ورځ د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې په یو نړیوال کنفرانس کې د وینا پر مهال سټولټنبرګ زیاته کړه چې د چین لخوا د زیاتو اټومي سروکو او د پیچلو سیستمونو پراختیا محدودیت نه لري. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو نه د کم عمره ټیم په بنگلاديش کې دی او تمه ده را روانه جمعه خپل لومړنی سیالي وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې لوبډلې پوره تیاری نیولې دی.
د افغانستان لسکلن نوډله بنگلاديش ته ورسیده د ویل چې د افغانستان لسکلن څخه کم عمر لوبډله بعد د بنگلاديش د لسکلن څخه کم عمر لوبډله پر وړاندې 1550 لوبي تر سره کړی او دغه لوبي بدراتون کې جمعې پورس پیل شي. له هغه وروسته به افغان لسکلن نوډله د بنگلاديش لسکلن نوډله سره یو څلور ورځنی لوب تر سره کړی.
د راپورونو لمخې افغان نولسکلنو ټیم 13 اونۍ له کابل د پروازونو د نشټوالي په سبب لومړی د ځمکې له لارې پاکستان او بیا له هغه ځایه بنگلاديش ته سفر وکړ. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کې غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږ په وپانه کې مندلې شي پاتې د ازادي راډیو ډاٹ کام. د دې پروګرام ډیره برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې خلاند خبری برخه کې به ووري چې د اروپا پارلمان د افغان خځو پر وضعیت اندېښنه وښودله. د پارلمان د خځو او بشري حقوقو د کمیټې په ځانګړې غونډه کې د بحث ګډونوالو ویل چې طالبان په خپل ژمنو نه دريږي او طالبانو عملاً په څو ورځو کې د طالبان د خځو مخه نیولې ده او پر خځو یې بندیزونه لګولي. دا چې د دوی اندېښنې څه دي او د غونډې ته یو شمېر افغان فعالانو څه ویلي تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې اورو.
اروپایي پارلمان د طالبانو له راواکمنېدو وروسته د افغان ښځو په وضعیت باندې بحث وکړ. د بحث ګډونوالو چې د پارلمان د ښځو د ډلګۍ په نوښت بلل شوي وو اندېښنه وښوده چې که څه هم طالبان وعدې کوي خو په حقیقت کې افغان ښځې کرار کرار له خپلو اساسي حقونو بې برخې ګرځول کېږي. د بحث یوه ګډونواله د بشري حقونو فعاله شهرزاد اکبر وه. شهرزاد اکبر د طالبانو له واکمنۍ د مخه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکو کمیسیون مشره پاتې شوې.
سباندی پینزه دیرش ملون افغانان پاتی دی. سباندی نیمایی خزی اونجونی دی. لالوگی اساسی خدماتو لاسرسی و دخپلو اساسی بشری حقونو یویت تیراتون کسرا مختی. دوی ستاسو ملاتر تارتیا لری. لنقانون نیونو و جنو کور پا کور تلاشی پا خزو باندی لبندیزونو او پا پنشیر باندی دا طالبانو دا بریدونو پا سبب دا ملکیانو لزگین منیدو خبری گو. دا طالبانو کرنی دا هاوی لجمنو سر مطابقت نلری.
میرمن اکبر زیاده کرا افغان خزی فکر کوي چه نریوالی طولنی یوازی پریخی او دا دوی دا برخلیک پا دا کوتلی گامونه نپورتا کیگی. هاگی وراندیز وکر چه طالبان دی باید مسئول وگرز ولشی او نریوال طولن باید دا خزو دا حقونو دا خوندیتوب لپاره غختلی او کوټلی ګامونه پورته کړي. د بشري حقوقو دفاع لی داسې وخت افغان ښځو په وړاندې د طالبانو لخوا د خنډونو د رامنځته کېدو خبره پورته کړه چې په کابل، بلخ او هرات کې ګڼو ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهرې کړې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل ښځې د مظاهرو حق لري خو دمګړی چې نظام لا په پښو نه دی درېدلی دوی دې صبر وکړي. هغه وویل د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې تامینېږي.
در عرصه‌ای که شریعت اسلامی برشان اجازه داده و فعالیت
خزی پکومو برخو که چه اسلامی شریعت ورته اجازه ورکړي زمینه ورته برابری گی مقدار ورکو. اوس هم په عام روختیا کې ټول خزی راغلی خپل کار پیل کړه. هم در اس په تعلیم او تربیه او لوړو زده کړو کې یو په یو بنوري برخه هم احیا شي. موږ د دې اندېښنه لرو چې د خزو امنیت باید له روحي او فزیکی پلوه مطمئنه شي.
باید مطمئن ساخته شوه.
اندېښنې دا دي چې طالبان په ژمنو کې یو څه او په عمل کې بل څه وایي. د راپورونو له مخې د کابل په مظاهرو کې په ګډونوالو ښځو باندې د طالبانو د وسلوالو لخوا اوخلن ګاز کارول شوی، لاس پرې پورته شوی او له بد چلند سره مخې شوي. د اروپا په پارلمان کې د افغان ښځو په اړه د بحث ګډونوال د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر ون برانت هم اندېښنه وښوده چې ښځې له محدودیتونو سره مخې دي. د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی به له طالبانو او نوي حکومت سره د هر ډول سیاسي ډایالوګ شرط وي، څو یقیني شي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې محفوظ پاتې شي. سفیر ون برانت د خپلو خبرو په لومړیو برخو کې اندېښنه وښوده چې د ښځو او بشري حقونو د فعالانو په وړاندې د ځینو ځورونو، خنډونو او محدودیتونو راپورونه ورسېدلي دي. هغه وویل که څه هم تر دې دمه ډېر ډراماتیک بدلون نه دی رامنځته شوی، ځکه د ده په خبره لا اساسي قانون پر ځای دی، خو د دې لپاره چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب تضمین وشي هر څه څارل کېږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
که څه هم طالبانو د خپل واکمنۍ د ټینګېدو په لومړنۍ ورځو کې عمومي بخنه اعلان کړه، خو په غور ولایت کې د یوې پخوانۍ خزینه پولیسي او په کابل کې د یو دنیا عالم وژل کېدو غاڼې پښتنې پیدا کړې دي. د دغو کسانو خپلوان او د کورنۍ غړي د دوی قاتلین طالبان بولي، خو طالبانو بیا د دوی په وژنه کې خپل لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې دوی د دې پیښې په تړاو څېړنې پیل کړې دي.
د پولیسو د ویبخانه افسر نگار سوی محمد حنیف دی چې وایي موري د ده د سترګو پر وړاندې ناپیزندو وسلوالو ووزله. محمد حنیف وایي د جمعې په شپه درې وسلوال کسان کور ته ورغلي او امیندواره موري د دوی تر مخې په ډز ووزلې ده. د ده په خبره دغو کسانو ورته ځانونه د طالبانو وسلوال ورپېژندلې دي.
درې کسان مو کور ته راننوتل، زما په لورې ټوپک ونیو. ما ورته وویل چې تاسو څوک یاست؟ دوی وویل موږ مجاهدین یو او تاسو اربکیان یې. درې مرمۍ زما په لور را فایر کړې او نور هم کور ته را دننه شول. په مور مې هم ډزې وکړې او په چړې د سر مغزه وویستل. زما درد دا دی چې مور مې امیندواره وه او دوی دوه قتلونه وکړل.
د دې اونۍ لپاره دا دویم قتل دی چې ترسره کیږي. بل پیخه د یو دینی عالم ده چې د خپلوانو په خبره د څېړنو لپاره ملي امنیت ته بیول سوای وو او تر یوې اونۍ وروسته یې مړی موندل سوای دی. د مولوی عبید الله متوکل چې ویل کیږي له تیرو 15 کلونو د کابل کمپنۍ سیمه کې په یو جماعت کې خطیب و، له یو شاګرد سره یې د پغمان ولسوالۍ په ارغندې سیمه کې مړی پیدا سوی دی. د دغه دینی عالم خپلوان رحمان رحماني وایي د طالبانو په ملي امنیت کې ځینو کسانو ورته ویلي و چې له تیرنو وروسته به خوسي سي هغه ادعا چې طالبانو رد کړې ده.
د مندلو لپاره مو یو څو ځایونو تاریخ وکړه، نو بل اخره ملي امنیت لاړو. موږ ته ویل چې کاری صاحب ورسره دی او له چېړونو وروسته به خوشی کړي. له دې موضوع ته ورځې زیات تیرې سولې. موږ بیا د کاری صاحب مړی د یو شاګرد سره د پغمان ولسوالۍ په ارغندې سیمه کې وموندې.
لا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت د نشراتو د پخواني رئیس او سیاسي فعال نجیب ننګیال د ورور د برمته کېدو خبرونه هم خپاره سوي دي. نجیب ننګیال په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ورور یې د نامعلوم اشخاصو لخوا نه بلکې په بګرام ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول سوی دی. د دغې ادعا په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي. دا شان څو شپې وړاندې په ننګرهار کې د قاري فریدون په نوم یو کس چې مخکې د طالبانو په کړنو سختې نیوکې کولې په خپل فیسبوک په خپره سوی ویډیو کې ادعا کړې چې کور ته وسلوال طالبان ورغلي او د ده د نیولو هڅه یې کړې ده. قاری فریدون چې مخکې د طالبانو په لیکو کې جنګېده، د محمد اشرف غنی په مشرۍ پخوانی حکومت ته تسلیم سوی و او تل به یې د جمهوریت په دفاع خبرې کولې. طالبانو په ځانګړي ډول د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یوې خبري غونډې ته وویل چې د طالبانو ځواکونه او استخباراتي اداره ځانګړی یونیفرم لري او د دوی پرته بل هیڅ څوک نسی کولای چې کوم کس ونیسی یا وځوروي.
دغه وضعیت کنټرول لپاره موږ په کابل کې د ځانګړي یونیفورم لرونکو پولیس استخدام کړی دي او د استخباراتو خلک هم ځانته یونیفورم لري. ما څه ویلای غو نه څوک حق لري څوک ونیسی او نه څوک حق لري څوک تلاشي کی یا مزاحمت ورته وکړي.
طالبانو په افغانستان کې عمومي عفو اعلان کړی، خو په غور کې د پولیسو د پخواني افسر نگار وزنه همدارنګه په کابل کې د مولوي عبید الله متوکل وزنه د پوځي او ملکی چارواکو ترمنځ اندیښنې راپورته کړي چې دوی به پر